تسولی خلق کډس ول لخپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو بدغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیر زیاته سوی ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژنو د فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځنۍ ډیر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کراشو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کېږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کېږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسېږي، په مالیه کې تنظیمېږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسېږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته 15 کال کې 30% وه، ولې 95 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایدې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرزن. یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرزن په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې او د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه چې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضاوي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلتا به یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. آلتا یو کس دی وگی دی، یو دکاندار یا بل اغا بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، اغا ډوډۍ ورسیږي ورته. کنه خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نه امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد دی، یو چانه اوریدلې دی، یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لار همدغه در زه بېکار شوکه وکه د خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد د نفوس باندې ډیر کم پولیس د چې ګمارل سوی دی.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کې دی شه د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسولیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې باینه او څنګه خلق یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی امن خالی دا نه دی چې فرضاً جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړې د دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کیدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري وظایف لري نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کیږي د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو د مڼو د خربوزو د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر باید سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو په سه چنده مونږ ته بېرته راواردېږي، همدغسې پیاز همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه مانداری سره مالیات رس درغو د دولت عواید زیات سی چې دولت ټولو ته رسیدګي وکي. بل دا د چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري له خاطر خلک غواړي هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی دغه د فقر کچه به ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت لری.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالن و قریبه دی کونه
ارغا هست بایی تکره هست بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی منده وی پا دیر و زایوگی.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. ده فیروزی ده غمی پا اکلا چوم را پویگی؟
فیروزی غمی ده یو انانوی پس منظر لری چه خلکو تر منزه داده چه دا جرعت را ولی یو نو بدن سره سازگاری لری روان سره سازگاری لری.
خلک په اکل کوم باورونه لري.
کله چې خځه شودې په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پر رضا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یوه ښي لاس په ګوته او یوه په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشته مرسال جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من اوریدونکو، فیروزه یو ښکلې آسمانی رنګ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونې ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې، څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته، چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخوانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګې په سترګه ګوري. له بل پلوه د فیروزی له تیګې نه بېلابېل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی، تلې په ګوتوي.
والله زه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې هر زخته ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او د هغوی پاره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یوه ښي لاس په ګوته او یوه په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانه دی کېدلی.
د فیروزی د غمی په اکله خلک بېلابېل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وایي چې له نیانه یې اورېدلي وو چې که د فیروزی له غمی سره ډوډۍ په تنر پوري کړي نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازۍ خبرې هم اورو.
که چېرته ګوتې وي، کله چې سړی ډوډۍ پخوي ډوډۍ څاڅي. پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوځکیږي تلیږي، کله چې پر رضا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته